آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه شفیع سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 12 نیمې بجې کېږي. تاسو په مخ کې د خبرونو لندسته.
پاکستان د عمر خراسانی د وژلو له کبله افغانستان نه مننه وکړه. د ترکیې خارجه وزارت ویل دي چې په پاوز کې په تور کودتا کې چې هڅه ناکامه هڅه پاوز لاس نه درلوده. او جمهور رئیس باراک اوباما په ترکیه کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې په نظامی کودتا کې د جمهور رئیس طیب اردوان د منتخب دیموکراتیک حکومت ملاتړ وکړي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې د رپورټونو څخه وروسته د اشنایانو د ادبي ډیری پروګرام هم اوریدلی سي. اوس به پوره خبر.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. پاکستان د عمر خراسانی د وژلو له کبله له افغانستان نه مننه وکړه. پاکستانی چارواکی وایي جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته تلیفون کړی او د دهشتګرۍ په ضد په مبارزې خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر یو اعلامیه وایي چې صدر اعظم نواز شریف په تلیفون کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نه مننه وکړه چې په خپل خاور کې هغه پاکستانی طالبان چې د پیښور په پوځي خونځي د برید مسؤل بلل کېدل وژلې دي. اعلامیه وایي جمهور رئیس غنی ښاغلي شریف ته تلیفون کړی دی او د هغه د روغتیا د پوښتلو تر څنګ د پاکستانی طالبانو د مشر عمر خراسانی د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. خاغلی خراسانی څو ورځې مخکې په یو هوایي برید کې ووژل شو. له هغه سره څلور نور طالبان هم ووژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو دغه مشر د پاکستان د خیبر پختونخوا په پوځي ښوونځي باندې د 2014 کال د برید مسؤل بلل کېده چې لسګونه زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل شوي. اعلامیه وایي خاغلی شریف جمهور رئیس غنی ته د دهشتګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنه بیا تکرار کړې ده او ویلی دی زبا په خپل خاور کې د دهشتګرو د ختمولو هڅه وکم. خاغلی شریف دهشتګری یو عمومي ستونزه بللی او د حل لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کار کول بللی دی. منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ترکیې د خارجه وزارت د بیانیې له قراره چې نن د شنبه په ورځ خبره شوې ده په پاوز کې یو باند په ترکیه کې د کودتا هڅه کړې ده. بیانیه وایي د ترکیې وسلوالو قواوو د کودتا په هڅه کې لاس نه لره. په وسلوالو قواوو کې یو باند هڅه وکړه او زمونږ ولس ورته لازمي ځواب ورکړی دی. همداشان جمهور رئیس او صدر اعظم ویلي دي دغه کودتا ناکامه شوه او قدرت منتخب حکومت ته په لاس ورغلی دی. جمهور رئیس اردوان نن د شنبه په ورځ سهار استانبول ته پرواز وکړ. په تلویزیون کې مستقیما وینا وکړه، د کودتا هڅه یې وغندله او هغه یې خیانت وباله. د اردوان سلګونو طرفداران په استانبول کې د اتاتورک په هوایي میدان کې د هغه هرکلی وکړ. جمهور رئیس باراک اوباما په ترکیه کې په ټولو خواوو غږ کړی دی چې د ناټو د دغه مهم متحد ملک په نظامی کودتا کې د جمهور رئیس طیب اردوان د منتخب دیموکراتیک حکومت ملاتړ وکړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ د ملي امنیت د سلاکارانو سره د غونډې نه وروسته په بیانیه کې همدغه راز په ترکیه کې د هر یو شخص نه غوښتي دي چې د زغم نه کار واخلي او د تشدد او وینې تویولو مخه ونیسي. د ترکیې د وسلوالو قواو غړو څو ساعته مخکې اعلان وکړ چې د چاودنو، د ټوپکو د ډزو او په انقره کې د کودتا د طرفدارانو او د حکومتي قواو ترمنځ د ځمکني جګړې باوجود د ملک کنټرول ترلاسه کړی دی. اردوان د ترکیې په خلکو غږ کړی چې د خپل حکومت د ملاتړ دپاره لارو کوڅو ته ووځي. ترکیه د اسلامي دولت په ضد جنګ کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې مهم رول لري. امریکایي جټ الوتکې د ترکیې د انجرلیک هوایي اډې نه پرواز کوي او په عراق کې او په سوریه کې په افراطیانو باندې بمباري کوي. اوباما په ترکیه کې د خارجه وزیر جان کیری سره چې مسکو ته په سفر تللی دی د ترکیه په حالاتو غږیدلی دی. جان کیری په مسکو کې د لوړ رتبه چارواکو سره د سوریې د مسلې په هکله په خبرو بوخت دی. کیری همدغه ورځ د ترکیې په خلکو غږ وکړ چې د خپلو کورنیو او دوستانو نه لرې نشي او د خپلو کورونو نه بار ونه وزي. د دفاع وزارت پنټاګان هم بیان خپور کړی دی. د کودتا هسې وایي چې د انجرلک په هوایي اډې باندې تر اوسه پورې څه تاثیر نه دی کړی. ویلي دي چې د اسلامي دولت ضد هوایي عملیات د انجرلک د هوایي اډې نه ادامه لري. د پاریس سرنوال فرانسوا مالنس د فرانسې د نیس د ښار د پنځنبه د ورځې د بریټ کوونکي هویت څرګند کړی دی. په دې حکره رپورټر چې حسیب الکو زایل ولی
د نیس په ښار کې په خبري کانفرنس کې شاخلي مولنس ویل چې تحقیقونکي په دې وټوانېدل چې د بریټ کوونکي هویت معلوم کړي. هغه د پنځنبه په ورځ د فرانسې د ازادي د جشن پر مهال د نیس په ښار کې پر خلکو باندې لاري موټر وروستي او شاوخوا څلور اتیا کسې وژلو په سلګونو تنه نورې ټپیان کړل. شاغلی مولنس داسې ویل
ont également été découvertes toujours dans la cabine du camion une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Lawesh.
لارې په کابین کې مو د بریټ کوونکی لایسنس پیدا کی او د هغه د بانک کارت مو پیدا کی. په کارت کې نوم محمد لهوج بوهلل دی او د 1915 کال د جنوري په 3 منېټه زیږیدلی دی. هغه د نیس د شهر اوسیدونکی او په تونس کې زیږیدلی و. د هغه ګوتو نشانونه او نور شواهد شي چې بریټ کوونکی همدغه کس و. هغه واده کړی و او ماشومان یې درلودل. ټاکلی مولنس ویل چې د بریټ کوونکی د ماینې څخه اوس پولیسو تحقیقات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او قضایي قوې بریټ کوونکی پیژندي ځکه هغه پخوا د غلا تشدد او خلکو ته د اخترونو د ورکولو په تور څو وارې د پولیسو لخوا نیول شوی و. هغه ویل بریټ کوونکی استخباراتو خپل د مشکوکو ترګرو په لیست کې نه واچولی او هیڅکله پکې د افراطیت نښې نشانې نه وي لیدل شوی. خو د اسلامي دولت ډلې بیا نن د شنبه په ورځ دا وکړه چې هغه د دې تورستي ډلې په وینا د غبرت کړی دی.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوري. د کرویشیا جمهور رئیس ټاکلې ده چې د پارلمان انتخابات د وخت نه مخکې د سپتمبر په 11 وشي. جمهور رئیس نن د شنبه په ورځ د انتخاباتو نیټه وټاکله. د دې نه مخکې پرون پارلمان پر رسمي ډول لغوه شوی دی. د کرویشیا حکومت تیره میاشت په واکمن محافظه کار ائتلاف کې د عدم اعتماد د رای او سیاسي جنجال له کبله سقوط وکړ. د سیاسي بې ثباتۍ له وجې په ملک کې اقتصادي اصلاحات چې په 2013 کال کې د اروپایي اتحاد غړی شوی دی ځنډیدلې دي. کرویشیا د 1990 په لسیزه کې د بالقان د جنگ د بحران نه وروسته د اروپایي اتحاد غړیتوب ترلاسه کړی دی. کرویشیا د یوګسلاویا د پخوانی فدراسیون د شپږو جمهوریتونو نه یو جمهوریت دی. د 1990 نه تر 1995 کال پورې کرویشیا د ازادۍ لپاره جګړه وکړه. وایي کوم لس زره خلک په دغه جګړه کې وژل شول او اقتصاد خراب شو. په بنګلاديش کې پولیسو دا خبر رد کړی دی چې وایي یو برتانوي او د تورنټو د پوهنتون یو محصل اوس هم د دوی سره بندي دي. دا دوه کسان په دغه میاش کې په یو رستوران باندې د افراطي مسلمانانو په خونړې حمله کې ژغورل شوی وو. پولیس وایي د دې دوه کسانو نه پوښتنه وکړي او بیا یې خوشی کړل. خو راپورټونه وایي دا دوه کسه د حمله رئیس تر اوسه لا درک دي. مسعود الرحمن د ډاکې د پولیسو نطاق نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې یو سړی هم د پولیسو سره نه و. د جولای په اول شپه 15 وسلوالو په ارتیزان نومي رستوران باندې حمله وکړه. شل کسه وژل او نور برمته کړل. Human Rights Watch د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې ویل دي د جولای په 3مه پرته د کریم او خان نو ټول 22 مقاماتو خوشی کړی دي. د بشري حقوقو د آسیا د چارو د څنګه رئیس نن ویل دي دغه دوه کسانو ته د مدافع وکیل د درلودلو اجازه نه ده ورکړ شوی. سره د دې چې سرګند ده چې دا کسان اوس هم بنديان دي خو پولیس دا خبره ردوي. قندیل بلوچ ووژل شو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکو ویلي دي چې قندیل بلوچ د پنجاب د ملتان د ښار د مظفر آباد په گرین ټاون کې وژل شوی ده. هغه په اختر کې د خپل پلار کره تللی و. د ملتان د پولیسو مشر ازهر اکرام ویلي دي قندیل بلوچ خپل ورور وسیم وژلی ده. د هغې په بدن د شکنجې نښې نښانې لیدل کیږي او داسې ښکاري چې زندۍ شوې ده. د امریکا غږ ډیوه سانګې ویلي دي چې قندیل بلوچ تر خپل مرګ سورز مخکې خبری کانفرنس کې ویلی و چې هغه ته د مرګ ډیر غوښونه کیږي او د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت نه غوښتي و چې امنیت وساتي. قندیل بلوچ اول سندری ویلی خو چې په دغه کسب کې ناکامه شو نو بیا یې ماډلینګ ته مخه کړه. په ماډلینګ کې مشهور شو او تل به د ټولنې د مشهورو کسانو سره خپل تصویرونه او ویډیوګانې په